سوی د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ پښتو خبري مجله ورځ فرشته جلال زیما د ازادي راډیو په دې نیم ساعت کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو وروستي معلومات درته وړاندې کړو. په کورنیو مسایلو کې به نن واوري چې د ننګرهار ولایتي ادارې د شینوارو خلکو ته خبرداری ورکړ چې که تر سبا ورځې پورې مورچې تخلیه نه کړي نو حکومت به دوی خلاصلاح کړي. د نورو مطالبو معرفي به وروسته واوري. اول به احمد شیبر په دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د څو مهمو خبرونو سر ټکی. افغان حکومت له امریکا سره د ستراتیژیک سند پر یو شمیر مخالفو ټکیو موافقې ته رسیدلی. د ننګرهار چارواکو شینوارو ته خبرداری ورکړ چې تر سبا دولتي دشته تخلیه کړي. د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافي جسد په یوه ناڅرګند ځای کې نن خاورو ته وسپارل شو او د ترکیې د یکشنبې د زلزلې د قربانیانو شمیر زیات شوی. بشپړ خبرونه. افغان حکومت وایي له امریکا سره د ستراتیژیک سند په ځینو هغو برخو موافقې ته رسېدلی چې له دې وړاندې پرې اختلافات موجود وو. د ملي امنیت سلاحکار ډاکټر رنګین دادفر سپنتا تېره ورځ د افغانستان د وزیرانو شورا ته په دې اړه معلومات ورکړل او زیاته یې کړه چې په دې برخه کې له امریکا سره نورو بحثونو ته هم اړتیا شته. سپنتا که څه هم دا ونه ویل چې دوی له امریکا سره په کومو برخو کې موافقې ته رسېدلي، خو له دې وړاندې ویل شوي وو چې افغان چارواکو ته د زندانونو په سپارلو او د امریکایي ځواکونو لخوا د کورونو تلاشۍ هغه څه دي چې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ اختلافات پیدا کړي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی نن له کابل څخه د ریاض په لور روان شو. د جمهوري ریاست لخوا د خپره شوې اعلامیې له مخې ریاض ته د ولسمشر د دې سفر هدف دا دی چې د سعودي عربستان د ولیعهد سلطان بن عبدالعزیز د خاورې ته سپارلو او د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړي. له ولسمشر کرزي سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول هم ملګری دی. د سعودي عربستان ولیعهد په روانه اونۍ کې په امریکا کې د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو. د هرات د ملي امنیت چارواکي وایي چې په شینډنډ ولسوالۍ کې د چاودېدونکو موادو یو ډک موټر نیولی دی. د هرات ملي امنیت وایي چې د دغه موټر اړوندو کسانو غوښتل د هرات کندهار په لویه لاره د افغان او بهرنیو ځواکونو کاروان په نقشه کړي. د ملي امنیت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د موټر د څښتنانو د نیولو لپاره هم څېړنې او پلټنې پیل شوي دي. په خبر پاڼه کې همداشان راغلي د ملي امنیت ځواکونو هغه دوه کسان هم نیولي چې د دوو ترکانو د اختطاف هوډ یې درلود. د ننګرهار چارواکو نن د شینوارو علي شیر ټبر ته خبرداری ورکړ که تر سبا پورې له دولتي دشتې په شا شوي نه وو قانوني چلند به ورسره وشي. د علي شیر او سپاه ټبرونو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې د دولتي دشتې پر ملکیت اختلافات پیدا شوي دي او دواړو لوریو ته تلفات هم اوښتي دي. د ننګرهار والي ګل اغا شیرزي د قومي مشرانو په غونډه کې خبرداری ورکړ.
تر سبا سهار ته د سیاحه کوم ازادي موري تر سبا سهار ته کوټې تخلیه نه وي، دشته تخلیه نه وي او کلاګانې تخلیه نه وي او مورچې تخلیه نه وي. حکومت به قانوني چلند سره کوي او دا قوه رواني او قومونه ولسونو کومک ماسره سره دي او کرې سره ده د یو نامه او د حساب نورو دا ځي او دا به خلیصله کړي.
نن د غلانجې د حوالي لپاره مهمن شینواري علي شیرخیل او د سپای قومونو استازي جلال آباد ته ورغوښتل سوي وو چې د علي شیر ټبر استازو په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافي د هغه د زوی معتصم او یو ملاتړي جسدونه نن سهار په دشته کې نامعلوم ځای خاورو ته وسپارل شول. د لیبیا د موقت حکومت چارواکو تایید کړه چې دا جسدونه نن سهار وختي تر خاورو لاندې شول. د لیبیا د اطلاعاتو وزیر محمود شمام نن په بنغازي کې رویټرز آژانس ته وویل اول لکه څنګه چې باور لرم د فتواګانو د شورا مشر د دې جسد د خاورو تسپارلو په اړه فتوا ورکړې ده، خو زه په دقت دانشم ویلې چې د فتوا محتوا څه ده. اما دا پکې ویل شوي دي چې د مسلمانانو په هدیرې کې باید خاورو ته ونسپارل شي او په داسې ځای کې هم خاورو ته ونسپارل شي چې د شخړو لامل شي. دغه زموږ عمومي دریځ دی. رسنۍ د لیبیا د انتقالي شورا د یو شمیر چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي څرګندوي چې دغه جسدونه له مذهبي اصولو سره سم شخص شوي دي. د دریو کسانو جسدونه په مصراته کې له څو ورځو راهیسې په یخچال کې پراته وو. د قذافي له وژلو سره په لیبیا کې اته میاشتنۍ جګړه پای ته ورسېده. دی د پنجشنبې په ورځ د سرچ ښار ته څیرمه تر نیولو وروسته په مرموز ډول ووژل شو او د لیبیا نویو مشرانو ژمنه کړې ده چې د دې پیښې تحقیقات به وکړي. د لیبیا د ملي انتقالي شورا مشر مصطفی عبدالجلیل پرون وویل چې یوه کمیټه یې د قذافي د وژلو د پیښې د تحقیقاتو لپاره ګمارلې ده. بل ورته د لیبیا په سرت ښار کې د تیلو د ټانک د چاودنې له امله پولیسکونو کسان وژل شوي دي. العربیه تلویزیون وایي چې شاوخوا سل تنه د چاودنې وژلي دي. دا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې خلک راغونډ شوي وو خپلو موټرو ته یې تیل اچول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د سوری په دولتي روغتونونو کې ټپیان ځورول کیږي او تشدد ورسره کیږي. په لندن کې میشته دغه مؤسسه څرګندوي چې د سوری حکومت له روغتونونو د شکنجې د وسیلې په توګه کار اخلي او له هغو ناروغانو سره زیاتی کوي چې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد په پاڅونونو کې برخه اخیستې ده. په هغه راپورټ کې چې نن خپور شو ویل شوي دي چې لږ تر لږه د څلورو ولایتونو په روغتونونو کې ټپیان ځورول کیږي او په دې کې روغتیایي کارکوونکي هم برخه لري. د بخښنې د نړیوال سازمان د منځني ختیځ او شمالي افریقا د برخو څېړونکي کالینا ناصر ازادي راډیو ته لندن په ټلیفون وویل د روغتیا وزارت روغتیایي چارواکو او روغتونونو ته خبر ورکړی دی چې د ټپیانو راپورټ چارواکو ته ورکړي. موږ ټول پوهیږو چې له دې سره دا خطر شته چې ټپیان به ونیول شي او په سوریه کې معمولا چې کله تاسو نیول کیږي شکنجه کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې ډېر ملکیان په دې باور دي چې غوره ده چې روغتونونو ته ور نشي. د ملګرو ملتو له اټکلونو سره سم په سوریه کې د مارچ له میاشتې راهیسې چې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد پاڅون پیل شوی دی تر 3000 ډېر کسان وژل شوي دي. مسولان وایي د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یکشنبې د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر 368 تنو ته ورسید. د ترکیې د بیړنیو پیښو دفتر نن په یو بیان کې وویل شاوخوا 1300 کسان ټپیان شوي دي او تر 2260 ډېرې ودانۍ ړنګې شوي دي. د 2.4 په اندازه زلزله د ترکیې په وان ولایت کې وشوه او د ژغورنې ډلې نن یوه 15 ورځنۍ کوچنۍ نجلۍ ژوندۍ راوویستله. خو ژغورونکي وایي چې له نږدې 500 ساعتونو وروسته د خلکو د ژوندي پاتې کېدو هیلې کمزورې شوي دي. په زرګونو کسانو دوهمه پرله پسې شپه په خیمو کې په یخې هوا کې تېره کړه. د ارجس ښار شاوخوا د زلزلې کوچني ټکانونه دوام لري. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوان د دوشنبې پر ورځ وویل چې ترکیه کولی شي چې دا ستونزه په خپله هواره کړي او تر اوسه په دې برخه کې نړیوالو مرستو ته اړتیا نه لري. بل لور ته ټاکل شوی ده چې نن د ترکیه او اذربایجان د کابینې وزیران په ازمیر کې ګډه غونډه وکړي. د دواړو هیوادو ترمنځ د ستراتیژیک همکاري شورا تیر کال تاسیس شوه او نن یې د رجب طیب اردوان او د اذربایجان د صدر اعظم الهام الیف مشي د لوړې کچې لومړۍ غونډه ده. له اردوان او الیف سره به د دواړو مشرانو د اقتصاد، ترانسپورت، انرژي او بهرنیو چارو وزیران ملګري وي او په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به تر ډیره تمرکز پر اقتصادي همکاري او دوه اړخیزو همکاریو وي. او وروستی خبر داری چې د رومانیا پخوانی پاچا مایکل نن پارلمان ته نږدې شپې ته کاله وروسته تر دې چې شوروي پلوه کمونیست حکومت له واکه لرې کړ وینا وکړه. په پارلمان کې د پخوانی پاچا نن په پارلمان کې پخوانی پاچا وویل چې او بخښي په پارلمان کې د پخوانی پاچا توت هرکلی وشو. پخوانی پاچا پارلمان ته وویل که موږ د پخوا درناوی ونه کړو راتلونکی به مو تیاره وي. مایکل د اروپا د شاهي کورنیو تر ټولو مشر دی او د دوهمې نړیوالې جګړې یو پاتې دولتي مشر دی. د اروپا د شاهي کورنیو یو شمېر غړي به نن د مایکل د نوي کلنۍ په کلیزه کې په بخارست کې برخه واخلي.
د ازادي راډیو د نن ورځې په دې وروستي پښتو خبري مجله کې به په دې مطالبو په دغه موضوعاتو رپورټونه واوري. افغان حکومت وایي د ستراتیژیک سند پر سر له امریکا سره په ځینې هغو مواردو باندې موافقت رسیدلی چې پخوا اختلافات موجود و، خو په مشخص ډول د دغو مواردو نمونه نه دی اخیستل سي. یو شمېر پاکستاني سیاستوال وایي له جیو ټلویزیون سره د جمهور رئیس حامد کرزي خبرو په دغه هیواد کې مثبت انعکاس وکړ.
ما فکر د پاکستان کې دا غیر ف اثر شوی دی او دا د وخت تقاضا و چې دا د پاکستان نه توقع ساتو د پاکستان د حکومران نه چې
په نړیوالو مسلو کې به په تیونس کې تر ولسي پاڅون او د زاړه رژیم تر ړنګېدو وروسته د وروستیو تاریخي انتخاباتو پر پروسه معلومات درته وړاندې کړو. اول رپورت مو د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو پر تړون باندې او د وروستیو معلوماتو رپورت دی. د افغانستان حکومت وایي د ستراتیژیک سند په سر له امریکایي چارواکو سره په ځینې هغو مواردو موافقې ته رسیدلی دي چې پخوا په دغه مسله باندې اختلافات موجود و. دغو چارواکو په مشخص ډول د دغو ځانګړو مواردو نوم نه دی اخیستی چې له امریکایي چارواکو سره موافقه ورباندې سوې ده. په دې ارتباط د افغانستان او د امریکا د استازو ترمنځ د خبرو وروستي معلومات به د حمید مومند په رپورټ کې واورئ.
د افغان ولسمشر حامد کرزی د ملي امنیت سلاکار له روسي راپور ښکاري چې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې ځینې نوې موافقې شوې، خو افغان چارواکي دا نه وایي چې د پرمختګونو په کومو ځانګړو برخو کې دي. ډاکټر رنګین دت فرسپنتا د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په سر د روانو خبرو راپور د وزیرانو شورا روسي غونډه ته وړاندې کړ چې خپل د ولسمشر کرزی په مشرۍ جوړه شوې و. د حکومت د رسنیو مرکز مرستیال صفت الله صافی له ازادې راډیو سره په خبرو کې که څه هم دا پرمختګونه مهم بولي، خو وایي چې له حمله وخت نه مخکې دا چې وویل شي د دواړو لورو ترمنځ خبرې نه هاي شوې دي.
توافق نظر ډیری مواد په اړوند باندې حاصل شوی دی. غو محدود مواد چې لا تر اوسه پورې پاتې او پاغه پاړم جدي مذاکرات صورت نیولې دي. دغه مذاکرات په بهیر کې ډیری پیشرفت یعنی د دوړو خو د ته نږدې شوی دی چې په دې باندې توافق وکي. امیدوار یو چې په ډیر لړ وخت کې به دغه موضوع هم دوړو هیوادونو د توافق صورت عمومي، اما کدا وایو چې نسخه کاملا نهایی شوه ده او د دوی دوړو رضایت په دې اړه باندې یعنی نهایی دی. فکر کوم دا مخکله وخت نه خبره.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د رامنځته کولو لپاره له څو میاشتو راهیسې خبرې روانې دي، خو دا خبرې په ځینو برخو کې له اختلافاتو سره هم مخ شوې دي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار چې د دغو اړیکو په اړه ولسی جرګې ته معلومات وړاندې کول، د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف ځینو مواردو ته اشاره وکړه او ویل چې اساسي اختلاف د دې اړیکو په حقوقي ارزښت پورې تړلی دی. دی وایي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت په دې باور دی چې دا اړیکې باید د یوې اعلامیې په چوکاټ کې نه بلکې د یو تړون او یا هم د یو قرارداد په بڼه رامنځته شي، او دا ځکه چې اعلامیه یو اخلاقي مسولیت دی او تړون لازمي حیثیت لري. بل دا چې د امریکا لخوا په استول شوي سند کې ویل شوی چې امریکا د افغان دولت په غوښتنه د اوږدې مودې لپاره دلته پاتې کیږي، حال دا چې خبدا ویسو ویل شي چې دا تړون د دواړو خواو په موافقه رامنځته کیږي. خو په کابل کې د امریکا سفیر یان کراکر بیا ویلي چې کدا اړیکې د یوې اعلامیه او کدا یو تړون په چوکاټ کې رامنځته کیږي، د دوی په ژمنو کوم اغیز نه لري. خو د په وینا د تړون په بڼه د داسې اړیکو رامنځته کول اوږده پروسه لري. د دې ترڅنګ د افغانستان حکومت د دې اړیکو لپاره خپل ځینې شرایط هم وړاندې کړي وو چې پکې د امریکایي ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو بندول، افغان لوري ته د ټولو زندانونو سپارل او د بهرنیو ځواکونو د حضور قانوني کول هم پکې شامل وو. خو نه هم خپل ډاکټر سپنتا او نه هم نور چارواکو ویل چې دا اختلافات لا پر ځای دي او که حل شوي. بل دا چې افغان حکومت د دې اړیکو په اړه روسي پریکړه خلکو ته سپارله او ویل دي چې په لویه جرګه کې د خلکو استازي به په دې اړه روسي پریکړه وکړي. ټاکل شوې ده لویه جرګه به د روانې میاشتې په روسي اونۍ کې جوړه شي چې پکې د خلکو له 2000 نه زیات استازي برخه اخلي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د ننګرهار ولایتي ادارې نن د شینوارو مثلثو یو خلکو ته خبرداری ورکړ چې له دولتي دشتې څخه ووځي او کتر سبا پوری مورچې تخلیه نه کړي نو حکومت به یې خلاصلا کړي. د ننګرهار والی ګلاغا شیرزی نن د شینوارو د لانجې د پاترسولو او یو طرف کولو په خاطر د خبرو لپاره یو ستره قومي جرګه را بللې و چې لرجریانه به محمد داوود وفا له ننګرهار رپورت وړاندې کړي.
د سې شنبه په ورځ په جلال آباد کې د دغه ستونزې د ورستي حل په هدف د شینوارو دوه خیلونه علي شیرخیل او سپای مومند او خوګیانی ورغوښتل شوی وو، خو علي شیرخیل دغه جرګې ته حاضر نشول. دا وخت ننګرهار والی ګلاغا شیرزی جرګې ته وویل
چې سبا سهار ته د سپای کوم ازادي موري ته سبا سهار ته کوټه تخلیه نه وي، دشت تخلیه نه وي او کلاګان تخلیه نه وي او مرچه تخلیه نه وي. حکومت به قانوني چلند سره کوي او د خپل رواني او قومونو ولسمو کومک ماته ترادی او کرره ترادی دغه نامه او د حساب نور د ځی او د خنشلقي
د مومند د قام یو مشر او د ولسی جرګي غړي فریدون خان مومند چې سو زلی دغه ستونزې د حل لپاره د جرګو مشرتوب کړی وویل له حکومت سره په دغه پریکړه کې ملګری دي.
خو نن راست چې موږ ګورو چې دلته خلک د شخصي ګټو په خاطر باندې اساسي قانون شریعت او د دې ملک او ملت ټول گٹی او خیر په نظر کې نه نیسی په وګړي دا وکړي زمن دا اعلان دی د ټولو قومونو چې موږ د حکومت سره یو ځای د همدغې خود سره او غرضونو خاوندانو سره من جهاد اعلانو.
د خوګیانۍ په استازۍ د دغه قام یو مشر حاجي ملک نذیر وویل ولایتي اداره دې ژر دغه اعلان عملي کړي.
کوم بیان او اعلان چې ده وکړه دا د ټولو خلکو په مشوره ده چې په همدغه کار کې څنګه چې ده اعلان وکړي همدغه عمل ترسره کړي.
د شینوارو د سپاهي خیل یو مشر حاجي ملک عثمان شینواري وویل چې بیا دې هم علي شیرخیلو ته وخت ورکړای شي.
د علي شیرخیل ورو مقابل کې دواري صاحب نه یو ورځې دو ورځې د صبر او د زغم دغه چې صبر او زغم نه کار سره واخلي او د خبرو د لارې دا خبر هر شي.
خو علي ګل آغا شیرزي دا خبره ونه منله وی ویل
دا تصمیم قاطی دی او قاطی دی او قاطی دی دا هیڅ کله نشان نشته سبا سهار تک د دواړو خواو نه تک ګورې څوک و او تعلیم د خدای راو دي جګړه سرګي ما دا اوریدلې دي چې په وندا مو د تعلیم په لاس کې وځي چې دا خدای غواړم دې راز او کوم ځای جګړه کې او چې دا ملک د دې څخه پاتم او دا خو ډیر
بل پلو د ختیځ وسیمو د سرحدي پولیسو قمندان جنرال امر خیل ویل چمتو دي په درې ساعتونو کې شینوار به وسلی کړي.
موږ کولای شو چې په ظرف د دوه ال درې ساعته کې دا خلک چې درانه سلایل تر وړي دا شکې نست کړي دا ونه لري دا خلص الله کو قانون منګول ته وسپار.
د شینوارو دواړه خیلونه په پراخه دښته کې تر اوسه یو بل ته درانه وسلو سره مخامخ دي چې د سپای خیل مشرانو د دولتي دښتې د تخلیه موضوع منلي او د علي شیرخیلو په ضد باندې چارواکو په وینا سري سبا عملیات پیل شي او نتیجې به وروسته څرګندې شي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو د ازادي راډیو له خبرونو نن یا نن به مو اوریدلی بی یا به مو نوې اوریدلی خو د اساف څوکونو نن وویل چې په ختیځو سیمو کې د دوی د عملیات چې له پاکستان سره په سرحدي سیمو کې د حقانی د شبکې د ځپلو لپاره پیل سی او پای ته ورسیدل. د اساف د څوکونو یو ویان پرون په کابل کې خبري رسنیو ته وویل چې دوی لږ 200 تنه وژلي او نیولې دي او د هغه کسان دي چې په یو ډول د حقانی له شبکې سره ارتباط درلود. دوی همدارز وویل چې زیات اندازه وسلې نیولې دي، کمپیوټرونه نیولې دي او چاودیدونکي مواد نیولې دي. خو د حقانی شبکې یو مهم قمندان نن یو بار بیا له متحدو ایالاتو سره د سولې د خبرو وړاندیز رد کړه. وی ویل چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره په کار ده چې د ملا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو له شورا سره خبرې وسی، نه له یوې انفرادي ډلې سره. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن پاکستان ته په وروستي سفر کې د اسلام آباد د چارواکو غوښتنه وکړه چې له هغې خوا هم پر حقانی شبکې زور واچوي چې له شخړو لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې او امن ټینګښت ته غاړه کېږدي. خو دا چې د حقانی شبکې دغه مهم قومندان څه ویلي دي، نوریاس نوري په دې ارتباط د خبري رسنیو په استناد رپورټ لري.
حقانی شبکه به په انفرادي ډول د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د سولې په هر ډول خبرو کې ګډون ونه کړي، بلکې دا خبرې باید د طالبانو د مشرتابه په مشرۍ ترسره شي. دا خبره د حقانی شبکې یو مهم قمندان رویټرز آژانس ته کړې ده. تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن اسلام آباد ته په سفر کې چې لوړ رتبه امریکایي پوځي او استخباراتي چارواکو یې ملګرتیا کوله، له پاکستان نه وغوښتل چې پر حقانی شبکې د فشار راوړي چې سولې ته غاړه کېږدي. د حقانی شبکې دغه قومندان د خپل نوم د نه ښودلو په شرط رویټرز آژانس ته وویل چې امریکایان به تر هغو پورې په دې ونه توانېږي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسوي تر څو د طالبانو له شورا سره چې اشاره یې په کوټه کې د طالبانو شورا ته وه خبرې ترسره نه کړي. دغه قومندان د افغانستان د امن کولو لپاره د میرمن کلینټن وروستۍ هڅې ته د شک په سترګه وکتل. کلینټن دغه راز خبرداری ورکړی و چې که د افغانستان او پاکستان سخت دریځي په افغانستان کې د امن له ټینګېدو سره همکاري ونه کړي نو به یې په وړاندې سخت اقدام وشي. د میرمن کلینټن له څرګندونو وروسته افغان ولسمشر حامد کرزی هم له پاکستانی خصوصي تلویزیونی چینل جو سره په مرکه کې چې د تیر شنبې پورې خبره شوه، په پاکستان کې ډیره د حقانی شبکې په شمول له سختریزو ډلو سره د سولې د خبرو وړاندیز وکړل او ویل چې دا خبرې باید په پاکستان کې ترسره شي. هغه وویل موږ ټول پوهیږو چې د طالبانو شورا په پاکستان کې د حقانی شبکې په پاکستان کې ده، له دې ډلې سره د پاکستان او لویدیز پر پخوانیو اړیکو هم پوهیږو او اوسنی وضعیت هم را معلوم دی. له هغو ډلو سره نورې خبرې نه کوو مشخص آدرس نه لري او قاصد ځان وژن کوي. ولسمشر د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر میرمن کلینتن سره له خبرو وروسته د تیرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوه ګډ خبري کنفرانس کې وویل د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین ربانی وژلو موږ ته داسې احساس راکړ چې هغه کسان چې د طالبانو په استازیتوب د خبرو لپاره راځي دوی په حقیقت کې د وژونکو او قاتلانو په جامه کې راځي، نه د سولې د بهیر لپاره. دې مسلې ته په پام سره د سولې د بهیر په اړه له موږ سره داسې احساس پیدا شوی چې که دغه پروسه په پاکستان کې ترسره شي د حقانی شبکې دغه مهم قمندان ویلي دا لومړی ځل نه دی چې متحده ایالات ورته د سولې د خبرو وړاندیز کوي. هغه وویل امریکایانو څو ځلې مخکې هم له دوی سره د سولې د خبرو هڅې کړې وې چې دوی رد کړې، ځکه وې چې حقانی شبکه د ملا عمر په مشرۍ د طالبانو د غورځنګ یو جز دی. هغه زیاته کړه موږ یو موټی یو او هدف مو له بهرنیو اشغالګرو ځواکونو څخه د خپلې خاورې آزادول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن کلینتن وویل متحده ایالاتو له حقانی شبکې سره چې د تر ټولو خطرناکې سختدریزې ډلې په توګه پیژندل شوې ابتدایي کتنې ترسره کړې او له افغانستان او پاکستان سره د سولې د بهیر د هماهنګ کولو لپاره په ګډه کار کوي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې به تاسو اوریدلی وي چې د وال سټریټ ژورنال په وروستۍ مقاله کې د جمهور رئیس حامد کرزي دا خبرې چې که د امریکا او پاکستان ترمنځ جنگ پیښ شي افغانستان به د پاکستان تر څنګ ودرېږي، له ولسمشر کرزي سره د اړیکو د ښه کولو لپاره د واشنګټن پر وروستیو هڅو یوه ناڅاپي ضربه بلل شوې وه. جمهور رئیس کرزي د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې خبرې کړې وې. د جمهور رئیس د مرکې په افغانستان او په ځنګړي ډول د افغانستان په ولسي جرګه کې د وکیلانو عکس دملونه وپارول او د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر وکیلانو له جمهور رئیس څخه غوښتنه وکړه چې د بهرنۍ پالیسي په برخه کې دی له دوی سره مشوره وکړي. البته د جمهور رئیس حامد کرزي د ملي امنیت په چارو کې د جمهور رئیس حامد کرزي د سلاکار یو مرستیال شهید محمد عبدالی بیا وال سټریټ ژورنال ته وویل چې د جمهور رئیس خبري تعریف شوی او د افغانستان په پالیسي کې د کوم تغییر څرګندونه نه کوي، خو په دې ورستي رپورت کې چې د ازادي راډیو خبريال له پېښور راستولې دی یو شمېر پاکستانی سیاستوال په دې باور دي چې د جمهور رئیس حامد کرزي دغه خبرو په پاکستان کې په ځینې کړیو کې مثبت انعکاس کړی دی. مجیب الرحمن انګار له پېښوره رپورت لري.
د پاکستان د پیپل ګوند د یوې څانګې مشر او د دې هیواد د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترینګلو اړیکو او بدبینۍ د له منځه وړلو په لړ کې د حامد کرزي څرګندونې وستایلې.
په دې حالاتو کې دا وی داسې بیان زما په خیال د پاکستان کې د غیر اثر شوی دی او دا د دواړو ملکونو په مفاد کې دا چې دواړه ملکونه یو بل سره د روډ په شکل کې یو بل مشکلات او مسائل لپاره یو داسې طریقه کار روباشي چې هغه ته د خطې کې چې کوم ضروریات ځامن چاغه بهر شي.
نوموړي وویل افغانان له تیرو څو لسیزو راهیسې پرله پسې جنګونو ډیر ځپلي او اوس د دې وخت دی چې ټول افغاني ګوندونه سره یو موټی شي، نه دا چې د ولسمشر کرزي دغه څرګندونې د خپل شخصي مقاصدو او ګټو لپاره ناسمې تعبیر کړي.
دا صحیح ده چې بعض عناصر به پکې ډېر غلط فهمان پیدا کوي، خو دغه
د پاکستان مسلم لیگ قاف ډلې مرسیال او پخوانی مشاور وزیر اجمل خان وزیر هم په دې باور دی چې د کرزي دغه څرګندونې به په سیمه کې د سولې او کراري د رامنځته کېدو په لړ کې ګټورې ثابتې شي.
په تخت ټایم چې کومه خبره کرزي صاحب کړې ده دا یو ډېره خوش آئنده خبره ده او دغه سي جذبات پرون ځ خپل د وزیر اعظم سره هم په لاهور کې وزیر اعظم نه هم دا کوېشن پرون شوی او نو هم دا ډېر اپریشیټ کولو.
بلخوا خپل د دې مصاحبې مرکیال سلیم ساپای بیا وایي چې کرزي د خپل پخواني ټولو مرکو په نسبت په دې مرکه کې پاکستان ته په ډیره توند لهجه سخت اختارونه ورکړل او پسغر دی وویل چې ټولې هغه سخت دریځي وسلوالې ډلې چې د افغانستان امنیت یې لګو اکثر مخ کړی په پاکستان کې پناه ځایونه لري.
په دې مرکه کې هغه ډیر قوت سره د پاکستان خلاف خپلو الزامونو هم دوباره تکرار کړی دی او د هغې تر څنګ پاکستان ته نصیحت هم کړی دی. بل طرف ته هغه پاکستان ته یو پیغام ورکول غوښتل چې که چېرې تاسو زموږ سره د زړه د اخلاص همکاري وکړئ نو د هند یا د امریکې پاړوند باندې د پاکستان کم یره ده په زړه کې دا هغه په جواب کې د افغانستان ولس یا د افغانستان حکومت پر دې حد پورې هم د پاکستان سره تلو ته تیار دی.
په پیښور کې د وحدت ورسپانې مدیر رحمدل شاه وای حامد کرزی په دې مرکه کې پاکستان ته دومره سخت تختارونه ورکړي چې په تیرو وختونو کې هیڅ کله نه دی اورېدل شوي، خو زیاتوي چې ول خلک د نوموړي هغه ټکی نه یادوي او یوازې دا یو خبره راټینګه کړې.
زه تاسو په صفاتو کې ویم چې خال خال به په کې پښتون دښمنان پکې ډېر دي، اخوان پښتون دښمن شته او دی خوان پښتون دښمن شته، نو باید چې هیڅ افغان هیڅ پښتون داسې خبرو باندې غوږ نه ګرې او د امن لپاره د سولې لپاره د سوکالۍ لپاره د سیمې تاریخي لپاره خپل کار ته دوام ورکړي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان جیو تلویزیون سره په یو مرکه کې وویل چې پر پاکستان د امریکا یا کوم بل هیواد د حمله په صورت کې به افغانستان د پاکستان ترڅنګ ودرېږي. که څه هم دغه خبرې په افغانستان او نړۍ کې یو غوغا راپورته کړې او یو شمېر خلکو پرې نیوکې کړي، خو سلیم ساپای چې د مرکه یې کړې او هم د جمهور رئیس ویان بیا وایي چې خلکو د نوموړي دغه څرګندونې ناسمې تعبیر کړي، ځکه چې د کرزی هدف وسلوال حمایت نه بلکې د پاکستان ولس ته په خپله خاوره کې ځای ورکول و. مجیب الرحمن انگار، آزادی رادیو، پیښور.
سم راځو یوې نړیوالې مسلې ته. په تونس کې د تیرې شایکشنبه د ورځې د انتخاباتو بشپړ نتایج لا نه دي اعلان شوي، خو د لومړنیو پایلو پر اساس په دغه هیواد کې د دغه هیواد اسلامي ګوند زیاتې رایې ګټلې. د تونس انتخابات په عربي نړۍ کې د ولسي پاڅونونو راهیسې اولینی دیموکراتیک پروسه ده چې ترسره کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ پر دې مسله رپورټ جوړ کړی، رضوان مراد به یې جزئیات وړاندې کړي.
په تونس کې متحده اسلامي ګوند ان نهزه ادعا کړې چې په دې هیواد کې د یکشنبه د ورځې انتخابات چې لومړنۍ ډیموکراتیک پروسه بلل شوې ده ګټلې دي. د ان نهزه ګوند د انتخاباتي کمپاین مسؤول عبدالحمید جلوزی د دوشنبه په ورځ وروسته له هغې چې د رایو شمېرل پیل شوه خپلو پلویانو ته وویل چې دغه اسلامي ډلې تر ټولو زیاتې رایې ترلاسه کړې دي.
لومړنۍ تایید شوې نتیجې ښیي چې ان نهزه ګوند په ملي او د هیواد د رای ورکولو په نورو مرکزونو کې په لومړي مقام کې دی.
خو دغه متحده اسلامي ګوند د تونس په ترسره شوو انتخاباتو کې دومره زیاتې رایې نه دي ترلاسه کړې چې د 212 استازو په شورا کې قاطع اکثریت ولري. ټاکل شوې چې نوې شورا د تونس لپاره موقت ولسمشر او حکومت وټاکي چې د 2012 میلادي کال تر پای پورې به د دغه هیواد چارې پر مخ وړي. د ان نهزه ګوند پلویان روسلاغي چې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان شوې لارو کوڅو ته راوتل او خپل خوښي څرګند کړه. د پیرو پخوانی ولسمشر علي جندرو تولیدو چې د تونس د انتخاباتو نړیوال څارونکي دی دا پروسه آزاده او عادلانه بلل ده. نوموړي ویل دا پروسه په نورماله توګه ترسره شوه او خلک ډیر لیواله او احساساتي وو. هغه ویل نتیجه که هر څه وي خو رسته نتیجه ده چې ګټون کې دیموکراسي ده. د امریکا د بارنیو چارو وزارت ویاندې وکټوریا نولاند د تونس د انتخاباتو هرکلی وکړ او هغه په عربي نړۍ کې د دیموکراسۍ لپاره اساس وبله.
This is obviously a significant milestone for Tunisia and for the people of Tunisia as they chart their path.
دا په ښکاره ډول د تونس او د دې هیواد د خلکو لپاره چې د پرون له دیکتاتورۍ څخه د داسې یو حکومت په لور ځي چې د خلکو معیارونو ته د درناوي پر بنسټ جوړیږي یو مهم اساس دی.
خو د سه شنبه پر ورځ د تونس د انتخاباتو د کمیسیون دفترونو مخ ته لسګونه کسان راغونډ شول او د هغوی په وینا په دې پروسه کې د درغلیو په اړه باید تحقیقات وشي. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو د دوی غوښتنه او تورونه رد کړه او ویل چې په دې پروسه کې ډیر ناچیزه نیمګړتیاوې موجودې وې. د ان نهزه ګوند مشري راشد الغنوشي کوي چې د پخواني رژیم د فشارونو له امله د 22 کلونو لپاره په برتانیا کې جلا وطن و. نوموړي ویلي ګوند به په زوره د تونس پر خلکو اسلامي شریعت تطبیق نه کړي او نه به هم د دې هیواد په سواحلو کې د میلیونونو لویدیځو سیلانیانو لپاره کوم اخلاقي دود وټاکي. غنوشي ویلي د متحده اسلام په برخه کې نوموړی د ترکیې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان په پله ګام اخلي. په تونس کې د پرمختګ ډیموکراتیک ګوند چې د دې هیواد ستره لیبرال سیاسي ډله بلل کیږي په خپل انتخاباتي کمپاین کې خلکو ته خبرداري ورکو چې که اسلام پاله ګوند انتخابات وګټي نو د تونس د خلکو عصري لیبرال معیارونه به له ګواښ سره مخامخ شي.
د یکشنبه ورځ چې د عقرب یا لړم اتمه او د اکتوبر د میاشتې درسمه ده، په اروپا کې د ساعت له بدلون وروسته ازادي راډیو سربیره په منځنۍ چپه 1290 او FM 100.5 پلانو چپو یو سلو نوی لاس یو سلو پینزا اویا درس یو سلو دری پانزوز پینزا درس یو سلو ات درس پینزا درس یو سلو یاویز چلویخت نه نوی نوی دری نوی پینزا درس کلو هرسا او یو درس پینزا ویز شپارس پینزا لس مترو او ریدلشی.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو له دې سره زموږ د نن ورځې پښتو خبرونه پای ته ورسېده. زه فرشته جلال زی اجازه غواړم بل خبرونه مو درې د ملي هراري وړاندې کوي. خو تر هغه مخکې چې ملي جان په خبرو پیل وکړي، د آشنا راډیو پښتو خبرونه به په پوره بجې باندې پیل کیږي، نو غتم پته مو وسې او تاسو ته بلندر کوم زموږ د دری خبري مجلې.
تشکر فرشته جان.